دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او وبخې په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې زه په امیر ساحل درته هرکلی وایم، او په دې خبري سات کې مو د پاکستان او د سیمې د سیاست په اړه بیلابیل رپورټونه درته راوړي دي، شننی او تبصری هم لرو، او په خبرونه کې یو ځانګړی رپورټ په دې موضوع هم لرو چې په پاکستان کې ولې په عدالتونو کې تر 2 میلیونو زیاتې قضیې د ځنډ او خنډ ښکار دي. خو د خبرونې تر پیل مخکې ورزو فرخوندی اسد ته د خبرونو لپاره.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ولی د تحریک لبیک لخوا د فرانس سفیر له پاکستان د وستلو غوښتنه نه مني. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیو د وفاقي حکومت یو شان قانوني سا پالیسی رد کړی ده، او د سودان پوځي مشر ویلی په واسطه کورنۍ جګړې د مخنیوي په غرض روانونه واک تر لاسه کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر ویلي چې د تربندیس لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دي، خو د فرانس سفارت بندول او یا فرانسیسي سفیر له ملک د شړلو شرط ورته د منلو وړ نه دي. شیخ رشید احمد د اکتوبر په 26مه په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ په خبرو کې زیاتره پرمختګ شوی، او حکومت یې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له هیواده نشي وستی. دا له هغه وروسته دا چې تحریک لبیک د اکتوبر په 28مه نیټه په لاهور کې د خپل غوښتنو په حق کې د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی وو، چې دا مهال یې زرګونه ملاتړي لا هم د لاهور سره نږدې په مرید کې سیمه کې دي. تحریک لبیک پروسه کال د فرانس په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد احتجاج پیل کړی وو. هغه مهال د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د خاکو خپرېدو دفاع کړې وه او ویلي وو چې له هیڅ چا سره د بیان ازادۍ باندې جوړجاړی نه کوي. د اکتوبر پر 26مه د وزیر اعظم عمران خان له دفتر په یو اعلامیه کې لیفټنټ جنرال ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه اعلان شو. هغه د لیفټنټ جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 6مې نیټې څخه پیلوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال فیض حمید به د نومبر د 19مې نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. تر دې وړاندې د پوز لخوا رسنیو ته ویل شوی چې د ایسای نوې مشر به د اکتوبر میاشتې خپل کار رسمن پیلوي، خو د وزیر اعظم له دفتره د نوي مشر د نومولو اعلان د ځنډ ښکار شو. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو غوړ پروند اکتوبر په 26مه په پیښور پریس کلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د یو قانوني سا پالیسی رد کړی ده. د دغو اتحادیو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې یو شان قانوني سا نشي چلیدي، نو ځکه یې له منلو انکار کوي. د بلوچستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر بړیچ پر دغه وخت مشال لیډیو ته وویل
یال پاکستان پرایویټ سکول سه فیډریشن سه دی، هغه د حکومت دغه فیصله مسترد کړي. هغه زکه چې چونکی دا نه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی، دا یو امتیاز دی. دا موږ د دغه تجربه تاسو د تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چي دی، هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
له بلوچستان اسلام آباد او ځینو نورو سیمونو په خبر ته ورغلو د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیمي کال په نیمایي کې د حکومت لخوا داسې فیصله مخه تا راتللو سره به تعلیم ته زیان ورسي. د شخصي سکولونو د اتحادیو د پرونیو خبرو په جواب کې حکومت سندې ویلي خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رمیاش ویلي بو چې په مرحله وار توګه به په ټول هیواد کې یو قانوني نصاب نافذ وي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلی په واسطه کورنۍ جګړې د مخنیوي په غرض روانونه واک تر لاسه کړ. بلخوا په سودان کې د پوځي کودتا خلاف نن پر دویم ورځ هم د خلکو لخوا مظاهره روان دي. د اکتوبر په 26مه برهان په خبري کانفرنس کې ویل چې وزیر اعظم عبدالله حمدوکی هم د هغه د امنیت ساتلو لپاره جنیول او څنګه روان شخړي او ټولې خطرې ختم شي هغه به کورتستون شي. خو له دغه وروسته ریپورتونه ورکل شول چې حمدو کومیرمن یې بیرته کورته تللی دی او د هغه کور دا وخت تر سخت امنیت لاندې دی. جنرال برهان ویل ملکی حکومت ختم شوی، سیاسي مشران نیول شوی دی، او د اکتوبر په 15مه له هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي چې سیاسي ډلو ولست امنیتي قواو خلاف حسابو. او بل خبردار چې د اکتوبر په 26مه په شارجه کې پاکستان له نیوزیلند نه د نړیوال شلو رجام خپل دویم لوبه وګټله. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په تاوان یې یو سلسله ډیشنونه جوړ کړ چې په جواب کې پاکستان د 15 لوب غاړو په اوټ کېدو سره دغه هدف تر لاسه کړ او میچ یې وګټو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال رادیو ته وګی است خبرونه مو ل مشال رادیو اوریدل ویان د وفر خوندا صد په دې غړې کې کرا سر پاتې شي. نو ځنې رپورټونه دادی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د تحریک لبیک ډلې نورې غوښتنې مني، خو په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې د فرانسې سفیر له هیواده نشي شړلی. په دې اړه باندې تفصیل راته له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال په ژوندۍ بڼه راکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د یو فرمان په خپرولو جنرال ندیم انجم د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په توګه ټاکل دي. شنون کې وای په دې بهیر کې د ځانډ لامل د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافات.
عمران خان چې کوم کوششونه د جمهوریت ادارو مضبوطوالي لپاره دا صرف او صرف هغه د خپل ځان او د خپل پارتي مفادات لپاره کوي.
د پاکستان شخصي سکولونو ټولنې وایي د وفاقي حکومت له لوري د ټول هیواد پر کچه د یو تعلیمي نصاب نفاذ نه مني.
سنگل نیشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نیشنل دی، ولی دا دینی مدارس دی او نه دا منل اسکری سکولونه دا نه دا منل او نیم سرکاري تعلیمي ادارا نه مني.
له دې علاوه په خبرونه کې په پاکستان کې د خوړو د بیو لوړوالي په اړه باندې هم درته معلومات درکو. او وابورې چې په کندهار کې د انارو سوداګر د سپین بولدک د لارې تړل کېدو له وجې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سپین بولدک لار چې پر موږ بند سوې ده، موږ سوداګر یې ټول راستي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي.
ځانګړي فیچر رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې د تحریک لبیک ډلې له مشرانو سره د هغوی د احتجاجي ناستې پر ختمولو خبرې روانې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د هغې ناقانونه ډلې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو د فرانسې په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر یې سفیر له هیواده نشي شړلی. رشید وویل د فرانسې سفیر شړلو یا د سفارت تړلو پریکړه به له اروپایي ټولنې سره د پاکستان اړیکې خراب کړي او دا کار نشي کولای. د تحریک لبیک ډلې سلګونه پلویان له تیرې جمعې راهیسې په احتجاج دی او له حکومت غواړي چې تیر کال په موافقه کې کړې ژمنه عملي کړي. حکومت له هغې ډلې سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې په پارلمان کې د قانون د جوړولو له لارې به د فرانسې سفیر له هیواده باسي. تیر کال د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په اسلامي هیوادونو کې د خاکو خپرېدو پر وړاندې تر احتجاجونو وروسته ویلي ول چې د بیان ازادۍ پر سر له هیڅ اثر جوړ جاړی نشي کولای. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې تحریک لبیک ډله لارو کوڅو ته وتلې ده او احتجاج کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال گوهر مسید را سره د ټلیفون په کرخه دی. گوهر، کلمړی راته دا وایي چې شیخ رشید پرون په خبري غونډه کې همدا خبرې وکړې، دا ما چې کومې وس وکړې.
بالکل، د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دغه خبره وکړلې او د دا زیاته کړله چې کچرته د کالدم تحریک لبیک مطالبات کې دا یو مطالبه و منل شي چې د فرانسې سفیر به د ملک نه وشړل شي، نو په دې وجه باندې به د پاکستان 22 کروڑه اچ
گوهر
او د سره سره با چې کوم حکومت
گوهر تاسو د 22 کروڑه کې دلته تاسو आवाज قطع شو لګي بیا راته وای چې پوښ
دا شیخ رشید دا خبره وکړه چې کلا کومګه په دې باندې عمل شروع کو او فرانسیسی سفیر وباسو، نو 22 کروڑه پاکستانیان او موجوده حکومت ته ډېر سخت مشکلات تراشي. په دې وجه باندې دا یو مطالبه د منلې قابلیت نه ده. نور چې کوم د تحریک لبیک مطالبات دي هغه مونږ ورسره منو او زمونږ د پاره د منلې د پاره آسان دي، خو د یو مطالبه چې ده دا زمونږ د پاره د منلو په حواله سره ډېره زیاته مشکل ده.
صحیح. او گوهر لک ساتمخ کی چې ما او تاسو خبرې کولې نو تاسو راته ویل چې د شیخ رشید دغه څرګندونه په خبرګون کې د پاکستان ځنی عالمانو هم څرګندونه کړې دي او خبرګون یې خودل دی یو رد عمل خودل دی. هغه یې څه ویل دي؟
دا بالکل یو تنظیم دی علماء او مشایخ ورتوی اغوی پرون یو غونډه شوی دا او پاغي کې دوی یو مشترکه اعلامیه جاری کړی دا چې پاغي کې دوی دا خبره کړی دا چې په دې کې مفتی منیب الرحمن چې کوم پخوانی د روی تلال کمیټې چیرمن او هغه شاملو پیر بغاړه او نور دې علماء پکې شاملو اغه دا اعلامیه جاری کړی دا چې کوم د تحریک لبیک سره پخوانی معاهده شوی دی په هغه معاهده باندې به عمل کیږي. دوی تاکونه ولګول په موجوده مذهبي وزیر نور الحق قادری او په د کورونو چارو وزیر شیخ رشید باندې او دا مطالبه هم په خپل اعلامیه کې کړې ده چې دوی دا مستفی شي او حکومت ته پکار ده چې دوی د حکومت نه لری کی ځکه چې دوی د دروغو په بنیاد باندې د ټي ال پی سره مذاکرات کړي دي خو پاغه باندې عمل نه کوي. دوی دا هم غوښتنه وکړه چې کوم د کوټه فارموله په تحت باندې لکه څنګه په کوټه کې شهدا ته دوی مراعات ورکړیو پاغه بنیاد باندې د تحریک لبیک چې کوم زخمیان دي او کوم مړي دي
تاسو د کوټه ذکر کاوه کډ په دې کې لګ سیاق او سباق ورکونو داسې راتلې شي چې په کوټه کې هغه اهل تشیع هزارګانو باندې چې حمله شوی نو بیا حکومت ورته مرات ورکړي وغه مرات سو
اغه کې دا چې کوم واقعیا شوی و په کوټه کې نو اغه خپل مړی او جنازي پر وډونو باندې یخه وي او دا مطالبه کړي وا چې یو خدای د دوی دا چې کوم قتل کیږي دغه د هم منشي او دومره خبره دا کړي وا چې کوم د مرشوي خلک دي د اغه کوروالو ته اغه خپل پردو ته د اغه موزه ورکړي شي. په هغه سلسله کې دوی دا هم مطالبه کړي وا چې سومنه پورې وزیر اعظم عمران خان دوی ته ناراضي دونه
او دا تحریک لبیک ذکر چې تاسو کوي دوی چې دا غوښتنه کوي د مراعات او د پیسو او د تاوان دوی هغه لاهور ماډل ټاون پیخي خلک چې وژل شوی و دا غو د پاره دا غوښتنه کوي.
دوی دا غوښتنه د تحریک لبیک چې کم تیر کال یو په دغه شانتي
مظاهره هغه کې کسان وژل شوی صحیح دی
او دا اوس که هم دوی دا وایي چې د دوی څخه کسان مړ شوی
خا ګوهر کپړ ډیر لنډه توګه ته وای وست صورتحال دی دوی وسم عمل ته مرید کې سره ناشتي او احتجاج ته دوام ورکړی دی او څومره خلک به
اوس نن سحر تازه تازه خبر د درنې د طرف نه د دوی د مشرانو د طرف نه کارکونانو ته چې کوم جاری کړی شوی هدایت دی هغه د دې چې دوی د اسلام آباد د طرف ته حرکت تیاری شروع کړي ده ځکه چې دوی وایي چې د حکومت سره د دوی مذاکرات ورز چې وا هغه پرون وا خو نن هم دوی تر اوسه پورې انتظار وکړو د دوی مطالبات و نه منل شول. د اسلام آباد د تیاری د پاره دوی اعلانونه په خپل کارکونانو باندې غږونه کړي دي چې تاسو تیاری کوی مونږ بنن اسلام آباد طرف ته واپس راوځو. تر اوسه پورې دوی راوتلی لا روان شوی نه دي خو دا اعلانونه کیږي د دوی کارکونانو لپاره چې تاسو خپل تیاری ونیسئ مونږ چې کوم اعلان د اسلام آباد طرف ته د جوتیر جمعې کورس کړیو مونږ به نن روانه ګو د اسلام آباد لپاره.
صحیح ده. او کپلند تو غدا هم راته وای چې تحریک لبیک پاکستان سره حکومت موافقه هم کړي وکنه چې قانون و جوړی د پارلمان لاره او بیا به د فرانسې سفیر وباسي له وعده.
جی بالکل. پدې حواله سره چې کوم پدې نه مخکې مذاکره شوې و د ټي ال پی او د حکومت په منځ په هغه کې حکومت دا ورته ویلو چې د فرانسیسي سفیر حواله سره به مونږ یو قانوني بل جوړو هغه په پارلیمنت کې پېښ کوو. خو چونکې پرون چې کله د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره وکړله چې د فرانسیسي سفیر وستل زمونږ د پاره ډیر نقصان دي نو هغه کې دا هم ویل چې مونږ به په دې باندې پارلیمان ته کدا سیز راوړو نو د دې په وجه باندې به په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې زمونږه غپ جوړ شي او خلک
پر پورې خان. ډیر مننه. خوشاله اوسې آباد اوسې ګوهر مسید را سره د ټلیفون په کرخه. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د جمعې لورځ راهیسې تحریک لبیک پاکستان سلګونه پلویان چې دی غوي د شیخو پوری په مرکز کې د پنجاب یو خار دی، دغه په مرکز کې په مرکزی خار مرید کې ناستي احتجاجي ناسته کوي او غواخي کړي دي چې اسلام آباد پر لوري ورځي. د پاکستان حکومت ور سره مذاکرات کړي دي او د پاکستان حکومت وایي چې د دوی غوښتنې مني، البته د فرانسې سفیر یا له فرانسې سره ډیپلوماټیک اړیکې نشي پرې کولای. دوی ځکه په احتجاج دي چې تیر کال د فرانسې په یو تنظیم مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکی خپرې شوې وي، د هغې خلاف په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهرې وشوې. په پاکستان کې هم تحریک لبیک ډلې مظاهره کړې وه او بیا یې د احتجاجي ناستې په پایله کې حکومت ورسره موافقه کړې وه چې د فرانسې سفیر د ایستلو لپاره به قانون جوړوي، خو اوس د حکومت ورته ویلي دي چې دا قانون نشي جوړولی او د فرانسې سره تعلقات نشي کټ کولای، ځکه چې د هیوادونو خپل ډیپلوماټیک اړیکې وي او تعلقات وي. نو ګوهر مسید په دې اړه باندې راته معلومات راکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د استخباراتي ادارې مشرۍ لپاره د جنرال نوید انجم نوم منظور کړی دی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر شپږمه په یو لیک کې عمران خان ته د بیلابیل نومونو وړاندیز کړی او ورڅخه د منظورې غوښتنه کړې وه، خو دا بهیر له خورا اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی و. رپورټونه وایي د دې ځنډ یو لامل دا و چې وزیر اعظم عمران خان د آی اس آی د اوسني مشر جنرال فیض حمید پر ځای ساتل غوښتل. د وزیر اعظم له دفتره په خبر بیان کې راغلی چې جنرال انجم به د نومبر پر دویمه د آی اس آی د مشر په توګه دنده سنبالوي. د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیاسي چارو له شنونکو خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې په دې بهیر کې د ځنډ لامل د حکومت او پوځي ادارې ترمنځ اختلافات ول او که څنګه.
بالکل دا جو چې اختلافات خو او بل خبر ده چې په حقیقت کې دا هم ده چې د صدر اعظم نه چې کوم دین او ټول ولس دا غوړ پالي شو نه په خپل مطمئن نه دي او خلک هم ډېر زیات مشکلات کې دي، ځکه چې ګرانی دا بیروزګاری ده. په دې وجه مطلب خلک مطمئن نه دي او په ملک کې ډېر زیات معاشي بحران دی.
شمشې سه تاسو دا غنی چې رپورټ کوم د اکتوبر په شپږمه کوم نوټیفیکیشن کړی او د چا چا نمونه د کوم کوم سوقو د پاره غوړه کړی هغه ما غو ځای باندې پاتې شو. د دین دا غنل کیږي چې په پاکستان کې د جمهوریت حکومتونو یا د جمهوریت منتخب شو مشرانو خبرې یا د غوی اختلاف ارزښت نه لري او پوزي مشرتابه یا پوزي اسټابلیشمنت برلاسه دي.
بالکل هم دا شره هم دا شره مطلب چې تاسو وګورئ دا نه خبر نه بلکې ډېر په خوانه یو لږ وخت کې چې کوششونه جوړ جوړ کړو یا د نواز شریف کړو یا راشه په زرداری کړو چې د دباو نظام خلاص په بد کې شته نه غي ته نقصان هم ملو شو غي کامیاب هم شو.
شمشې سیب لکه څنګه چې موجوده حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي چې دوی د پوزي اسټابلیشمنت د دې تر شا ده، خو آیا تاسو غنئ چې د دوی د موجوده اقدام په سره اختلاف د غوی په نوټیفیکیشن اختلاف تاسو غنئ چې دا د جمهوریت ادارو یا د جمهوریت منتخب شوو مشرانو د پیاوړتیا پر مخ هم یو حسوه
عمران خان چې کوم کوششونه دره جمهوریت ادارو د مضبوطوالي لپاره نو دا صرف او صرف هغه د خپل ځان او د خپل پارتي د خپل ګوند مفادات لپاره کاوه چې دوی په ذریعہ باندې هغه چې کوم په اپوزیشن باندې تیر تر یو کال ته په دباو کې ساتلې دغه مقصد دا زما داخلي چې کچره دا سیوی نه په کار دا و چې هغه نو سیاسي مشرانو سیاسي جماعتونو په اعتماد کې هغه ستې او دا غي نو ستې څه پیسې نه کړې او هغه به مضبوط وو.
شوی شاید سه یو دا خبره کې دا چې عمران خان جنرال فیض حمید زکه په دې موجوده د ایس ای په سوکای واړي چې په افغانستان کې حالات کم دي او هغه پالیسو ته دوام ورکول واړي چې کوم روان دي. تاسو غنی نړۍ د نوي آی ایس آی د مشر ټاکلو سره به چې کومه پالیسۍ پر ځای وي هغه کې څه بدلون راشي؟
نه زما لږ در سره اتفاق نه کوم. د پاکستان د استخباراتو یا د استخباراتي ادارو چې کوم پالیسي د نړۍ کې بدلون ډېر مشکل راځي، هغه د ډېر وخت وړاندې نړۍ جوړې کړې وه. هغه چې کوم ورته وایي چې هغه ستراتیژي ډپتو د زیارت په وختو کې حمید ګل چې جوړ کړو نو ما غشن دوام لري. نو زمان د زړه د دې سره اتفاق نه کوم چې د پرزمي په تلو یا د بل په راتلو باندې به دا پالیسي بدل شي.
له شنون کې یو خبريال شمیم شاهد سره مو په پاکستان کې د آی ایس آی یا د استخباراتي ادارې د نوي مشر د ټاکلو پر موضوع د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د شماریاتو وفاقي داروي په هغه هیواد کې د تیرو درو کلونو پرتله وسته خوراکي شیانو به خورا زیات لوړ شوی دی. رپورټونه وایي په تیرو درو کلونو کې ګرانۍ په پاکستان کې د تیرو اویا کلونو ریکارډ مات کړی دی. د بیورو اف سټټیسټکس په وینا په دغه موده کې د خوراکي تیلو او غوړیو په بایو کې تر ټولو زیات یعنی 108% زیاتوالی راغلی دی. بلخو عام ولس وایي ګرانۍ له مالی مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتي مشران هم مني چې په هغه هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې، خو وایي حکومت هڅه کوي چې د خوراکي شیانو بیې کنټرول کړي. تفصیل له فرخوندې اسد اورو چې د پیښور د یو دکاندار په خبرو پیلي کې.
دا په پیښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار احمد ته چوای یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بایو کې 100 واره زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فدرل بیورو اف سټټیسټکس د خوراکي توکو ورستی نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشتې په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بې دوه چنده او د زینو لاندې هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وايي په تنخواه کې گزارا ګرانه شوې ده، نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي.
ګرانی د پرایویټ سکول کې د تنخواه خو یا لزر او یا یو لزر په دا کې کوم ضرورت دی غنه پوره کیږي پس مجبورن بل صاحب شنو نه دروازه چې کیسه مانو.
بلخو د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د ورستۍ سروې تر مخه ته ټولو زیات 108% د غوړو او خوراکي تیلو په بایو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بایو کې 83% د مختلفو دالونو قیمتونه لشپېتو فیصدونه تر د 85% پورې زیات شوې ده. د 100 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیا 250% ګرانه شوې ده. د مومند زلې یو دیاړی مار شاهد افضل چې 15 بچي دی مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشا 200 روپۍ ګټي، خو په دغه سو کې د کور خرچا په ګرانا پوره کوي.
یار جی والله کبه مې پدې گزاره کی څوړه پسوار لسو روپیا دا غړو پنجه په ول 300 روپیا دا او بزغه یو شپګاته ورځ یو فل شپګاته نه کې او پنځل لسم ورځ مې دا چې تروړي روړو نه پته ما
سیړون کې وای پاکستان یو زرعي هیواد د خپتی رو درو کلونو کې حالت د خوراکي توکو بیل ل دو چنده زیات هلوړي شوې دي. د اقتصادي چارو یو کارپو مهتاب هیدر یې د وجوهاتو په اړه مشال ریډیو توای
اگریکلچر ملک تھا لیکن ہم
پاکستان یو زری حیوانات دے خمون د خوراکی شیانو د برآمدولو پر ځای درآمدو یو خدالوی وجدا دوی مدا چی کله مون د آی ایم ایف پروگرام ته لاړو نو مون خپل کرنسی ل ضرورت زیاته کم کړه. یعنی د دې حکومت په پیل کې یو ډالر یو سل شل روپے وو او اوس یو سل دری او یو ته ورسید چې ګران سونه ل بهرا درآمدو نو به زیات وی. په تیر دریو کلونو کې د خلکو د اقتصادي ودی او ستن شره د دوه نه تر 2.1 وا نو د خلکو ګټه نه د سیوا شوی او ګرانی سیوا کیږي چې لدی سره د خلکو د اخستو توان ډیر خراب شوی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغه وروسته د یو شمیر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزل په یو لیټر نرخ کې سبان دي 12 روپۍ، د پېټرول په نرخ کې سبان دي 10 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې سبان دي 1 روپۍ اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند کمی سملېګړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 26 مشال یو سره په خبرو کې دامنې چې د دوی په حکومت کې ګرانی زیاته شوې ده، خو وايي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووید د وجې نه په ټوله دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروتھ غورځېدلې دي، ډیمانډ ان سپلای کې فرق راغلی. د هغې د وجې نه انټرنیشنلي که تاسو وګورئ د کروډ آئل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې به اویلیبل وو انټرنیشنل. اوس نن سبا چې کوم اویلیبل دي هغه 85+ اویلیبل دي، 80+ اویلیبل دي. او ډیفینیټلی ګورمنټ چې د معیشي لحاظ دومره کمزور دی، هغه د ګورمنټ هغه ابزارب کولی نشي، هغه سبسیډیز ورکي، سبسیډایز او پاس آن نکی، کیونکہ زمون معیشت بیمار معیشت تے کمزور معیشت تے داغے دا وجہ نا اسے انٹرنیشنل دی پرچیز تو ماغا پاس آن کی خلق ہوتا نکی یقیناً اما بخال باب زمون پر ریجن کے زمانگا دا انفلیشن ریٹس دا ٹولو نزیاد تے دیکھیں گے شک نشتے پا دیکھیں سے شک نشتے چیزا ہم دا خلق کو انکم سورس آغا نشتا دے دیکھ جس کے سے بالکل زمون حکومت بلی مجبور ہے ندی او مہنگا ایشتا دے.
بلخوا دا پاکستان جمہوری تحریک پنوم دا وفاقی حکومت مخالف و سیاسی گنترو اتحاد ہم پو حیوات کی دروانی گرانی خلاف احتجاجونه اپیل کړی دي. د دوی په خبره په پاکستان کې گرانی او بیروزګاری تر بل هر وخت زیات شوې ده.
د فرخوندی اسد رپورت مو ورته د پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیلو ټولنو د وفاقي حکومت لوري د یو ډول تعلیمي نصاب پر جوړولو نیوکه کړې دي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه وکړه چې ورته د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران ورغلي ول. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود وای په پړاوونو کې په ګرد هیواد کې یو ډول تعلیمي نصاب عملي کوي. غلام غوث له پیښور
له بلوچستان صوبې نه د خبري کانفرنس ته راغلي. د یادې صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملي کړی شوی او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول واړي.
پاکستان ټول انسټیټیوشنز په پېښور کې راجمع شوی او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې غال پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن سي دي، هغه د حکومت هغه فیصله مسترد کی. هغه ځکه چې چونکی دا نه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی، دا یو امتیاز دی، دا نه په دینی مدارس یا کوم اکرا سکول سیستم دی نه پر هغه باندې لاګو دی نه په عسکری سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم چې هغه نه پر هغه لاګو دی او دا صرف پاتې دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاري سکولانو ته. موږ دغه تجربه گا تاسو دې تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چې دی هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
د پرایویټ سکولونو د تنظیم یو بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملي کولو اعلان وکړو، نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملي کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زموږ امتحانونه کېده، بس ټیک ټاک سیستم روانو. اوس د مارچ نه سپتمبر ته تبوزا، سپتمبر نه اکتوبر. دوی مغه ته خبر ده چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وي کنه، تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود 13 میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستوري پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون، چاہے وہ سرکاری سکول هون، چاہے وہ
دینی مدرسې دي او که سرکاري او غیر سرکاري سکولونه، په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم اووم اتم او لسم یولسم ټولګوي په لور ځي نو د نوې نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
تو جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی کونسل په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین وایي په کار ده د یو رنگ تعلیمی نصاب د جوړولو په اړه حکومت د وړاندې نه د ټولو تعلیمی ادارو د شورا سره مشاورت کړی وو.
اسه سنگل نیشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نیشنل دی، ورته دا وفاقی مدارس چې کوم تحت دینی مدارس دی او ندا منل ہے اسکری سکولونا دا ندا منل ہے او نور چې کوم نیم سرکاری تعلیمی ادارا نه منی پچا باندې دا نافذ کړي. مونږ دا وای چې مونږ سره کې نه او این ای سی سره کې نه، پیما سره کې نه، فیڈریشن سره کې نه، ټول چې کوم پاکستان ان شاء الله بیا بتا کامیاب ہے.
د یو رنگ تعلیمی نصاب په لړ کې د سین صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو، او په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اطلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده، او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواکه ده، او د تعلیمی نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عیني ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوس له رپورټ سره په پېښور کې 12 نیمې په کابل کې 12 بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر ویلي چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دي، خو د فرانس سفارت بندول او یا فرانسیسي سفیر له ملکه د شړلو شرط ورته د منلو وړ نه دي. شیخ رشید احمد د اکتوبر پر 26 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په خپل بیان کې ویل د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ په خبرو کې زیاتره پرمختګ شوی دی. د تحریک لبیک احتجاج دا وخت پنجاب په مرید کې سیمه کې روان دی. د اکتوبر پر 26 د وزیر اعظم عمران خان له دفتره یو اعلامیه کې لیفټنن جنرال ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په توګه اعلان شوی. هغه د لیفټنن جنرال فیض حمید پر ځای راغلی. خپل کار به د نومبر د 6 نیټې څخه پیل دی. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیرابلو اتحادیو مشرانو غوړ پروند اکتوبر په 26 په پېښور پریس کلب کې د پاکستان د تحریک انصاف وفاقي حکومت ته یو قانوني نصاب پالیسی رد کړی ده. د دغو اتحادیو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې یو شان قانوني نصاب نشي چلی دی، نو ځکه یې له منلو انکار کوي. د شخصي سکولونو د اتحادیو د پرونیو خبرو په ځواب کې حکومت سنې دی ویلي. خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود تیره میاشت ویلي وو چې په مرحله وار توګه به په ټول هیواد کې یو شان قانوني نصاب نافذوي. د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلي په واسطه کورنۍ جګړې د مخنیوي په غرض روانه اونۍ واک ترلاسه کړ. بلخوا په سودان کې د پوځي کودتا خلاف نن پر دویم ورځ هم د خلکو لخوا مظاهرې روانې دي. د اکتوبر په 26 برهان په خبري کانفرنس کې ویل چې وزیر اعظم عبدالله حمدوکی هم د هغه د امنیت ساتلو له وشینیولو څنګه چې شخړې او ټولې خطرې ختم شي هغه به کوټ ستون شي. او د اکتوبر پر 26 په شارجه کې پاکستان له نیوزیلند نه د نړیوال شلو رجام خپل دویم لوبه وګټله. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکاو، د اتو لوبغاړو په تاوان یو سلسله رنزونه جوړ کړ چې په ځواب کې پاکستان د 5 لوبغاړو په اوټ کېدو سره دغه هدف ترلاسه کړ. ټاکل شوی دا چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه.
خبرونه مولا بشال رادیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد او وس هم ورجو کندار ته. د کندار د تازه میوه سوداګرو ویلي دي چې د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل کېدو له وجې میوه خرابېږي، او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغوانان به لا درانه مالی زیانونه وګالي. د کندار د انارو باغونو مالکان وایي میوه د خرابېدو په حال کې ده. دوی له طالب چارواکو واړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي. تفصیل په دې رپورت کې.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یو برخه خصاصوي، او کلاره نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب شي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي.
سپین بولدک لار چې پر موږ بند شوې ده، موږ سوداګر یې ټول راستي کړل، او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه باره څوک په دغه دا ورسېدل شي، نه به د یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي. هغه د خدای غریب دي، دام د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درو اونۍ راهیسې د سوداګریزو توکو او هر راز تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د باغ لرونکو تر څنګ د انارو صادروونکي وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لېږدوي، خو پر دې لاره بیا انار په ځنډ رسېږي چې له امله یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کېږي.
پر سم په نیمایي باندې اوس تاوان کوي. په شلکه مې رانیولې دي، د باغ والا سر پر دغه دوا ده، د دغه باغ والا دی چې به م پنځه لکه دوه لکه ته د الله د مخ مې دېش شش زر ورکولې خریا، اوس دوه لکه او شل زر روپۍ ورکو پر دې لار باندې. هغه رسېږي نه په اته ورځې په لس ورځې رسېږي، هغه چې ورسې خلاص نیمایي کې نیمایي ورسته شوي چې دې لار راته بندولی، خو وختې بیا راته بنده کړې وای، موږ به د باغونه نه رانیول. اوس مو نیمایي روپۍ ورکړي دي، نه نیمایي روپۍ راکوي باغ والا، نه نورې روپۍ موږ ور برابرولی نه شو.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل له رسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي، او په دې سره له سوداګرو سربیره باغ لرونکي هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه بهر ته صادره سوې، او کلار همداسې تړلې وي نو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي. خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي، د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک بیا هم ډېر تاوانیان. د لورې لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه راځي، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربار نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسېږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي، تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي.
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوه اړخیزه ناسته شوي، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
رپورت مو واورید. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي سکال به د کانال اړوند فارمونو کې روزل شوي 315,000 تولید شوي کبان بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي، او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم تولید شوي کباب د خرڅلاو لپاره ولېږدول شي. او په پام کې لري چې په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو نور فارمونه هم جوړ کړي چې دغه به سلګونه تنو ته د روزګار زمینه برابره کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په تیرو دوه کلونو کې د ننګرهار کانال اړوند سمرخیلو سیمه کې د کبانو د روزلو فارمونه جوړ شوي چې تولیداتو یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل وایي چې په پلان کې لري چې سکل به په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو د روزلو نور فارمونه جوړ شي چې ورسره به په دې ولایت کې له پاکستانه د کبانو د واردولو مخه تر ډیره ونیول شي. نوموړی وایي
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست اړوند د مخشیلو په ساحه کې چې پلان شته دی چې دغلته به په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو بېلابېل ډوله حوضونه جوړ شي، په دې کې به کبان یا ماهیان وروزل شي او هېوادوالو خدمت ته برده شي. سږ کال به د دوه ډوله ماهیان موږ کولی شو چې بازار ته وړاندې کړي، یو هغه غوښن ماهیان، یو د دغه ماهیانو بچي دي. موږ کولی شو ووایو چې څه د پاسه 2,500 پورې ماهیانو بچي به دا به بازار ته وړاندې شي، او د دې سره په خوا کې به زمیش زره کیلو مایان چې البته دا وخن مایان دی، نو دا به هم بازار ته وړاندې شي او درنو هیوادوال به ترې ګټه واخلي.
بل لور ته د مایانو په دې پروژه کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې ورته د کار زمینه پیدا شوې ده. د شپې ولا په نوم یو تن کاریګر وایي
درې نو نسل باندې موږ خپل حال کار کوو. هر نسل چې دی جدا جدا وخت کنا چې دی د هوت په 15 شلم باندې شروع کیږي تولید، او د ګراس مایانو چې دی په جوزا کې شروع کیږي، جوزا 15 شلم باندې شروع کیږي، ورپسې هم د سلور ورسره یو ځای شروع کیږي،
او د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي د کبانو فارمونه د جلال آباد ښار نهمی ناحیې اړوند سمرخیلو سیمه کې په 40 جریبه ځمکه جوړ کړي چې شاوخوا 2,000,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی، او ورسره ګڼ شمیر خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوردونکو په خوست کې خلک وایي چې انټرنیټ کیفیت خراب دی او به یې لوړې دي. دوی وایي په ټول افغانستان کې د انټرنیټ به د سیمې نورو هیوادونو پرتله لوړې دي خو کیفیت یې ښه نه دی. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي چې د انټرنیټ خدمتونه د هغه ولایت ټولو سیمو ته ورسیږي او کیفیت یې هم ښه کړي. نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
خوست کې دا مهال د افغان بی سیم، روشن، MTN، سلام اتصالات او افغان ټلیکام مخابراتي شبکې فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدمتونو په خوا کې انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت مشال رادیو ته وویل نن سبا انټرنیټ ته په هر برخه کې اړتیا ډېره شوې، خو د هیواد په کچه کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي.
د یوشتمې پیړۍ ټول سہولتونه او اسانتیاوې تر انټرنیټ محدودې دي او هغه پورې تړلې دي. خاص تر وروستیو کې زده کړیز بهیرونه یا د غنور بهیرونه تر ډیره پورې په انټرنیټ باندې اعتقاده ولې لباده باخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بندرونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی. دا ولې سنده چې تیر نظام هم دغه بایو د کمښت اعلان نه کړی ولې اسلامي امارات ځینو چارواکو په ویلو کې دغه اوازې خبرې کړې چې انټرنیټ دغه کڅوړې بندرونه به کمیږي. خو لا هم دغه سنده شته.
لږ وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول مخابرات شبکو خپل فعالیتونه څلوري ساعته کړل، خو له کیفیت خلک خوښ نه دي او به هم لوړې بولي. یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
نو موږ هیله د لوړ شوو چارواکو نه څوک چې اترای دره یا د مخابرات په وزارت موجودیت لري موږ نه وختنه او هیله ده چې د انټرنیټي خدمتونو په قیمتونو کې ډیر تګ راتره ولي ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګاونډي هیوادونو کې نسبت یې په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیر لوړ قیمت خلکو ته ورکول کیږي او کیفیت نسبت ته قیمت ښه نه ده.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزی واحدونو او یوولس ولسوالیو کې انټرنیټي خدمتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالۍ کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه پیل شي. شبیر احمد عثماني زیاته کړه
د سلام وڅ سایټونه چې مخکې تخریب شوی او د دریو کورونو نه غیر فعال وو دغه وسایل هم رسیدل دي. په نږدې ورځو کې به ان شاء الله تعالی دا سایټونه هم فعال شي، خلکو ته خدمات پیش کړل شي. د دې نه علاوه چې کوم د خوست ولایت د مخابراتو ریاست تخنیکی او اداري ټیم چې کوم دی هغه ډیر فعال ده او ډیر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي.
د خوست اوسیدونکو داسې مهال د انټرنیټ د کیفیت د ښه کېدو او د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بیو کې لازم کمښت راوستل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لاسرسي مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به وګرځوي، خو هغه نه دی ویلي چې د کار پایلې به کله معلومي او عملي شي. مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د وسلوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه خودل شوي ول.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د سرکاري ارقامو سره سم د روان کال تر می میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا 9 سلويخت زره مقدمه پرتی وی او لای فیصله نو شوی. همداراز د عدالتي پالیسۍ په اړه قامی کمیټې تیر کال په اگست کې ویلي ول چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون زیاتې مقدمې یا قضیې لاندې دي فیصله شوې. دا چې پاکستاني عدالتونو کې دومره زیاتې قضیې ولې د فیصلې په انتظار دي، ځواب یې د شاهین بنیری په راپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړه زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی دی. د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې، د پاکستان په نظام باندې، هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورسټ ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسو جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي، هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مه په میاشت کې ښکاره کړی دا چې 9000 مقدمه مخې ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
کې غټ مسله دا اف ای آر اکثر کوم پکیټو کې اف ای آر درج کی، بل کوټ باندې پرشر اندې د ججانو کمې دي کې د کیس شخص نشتا. سو لز دول ججان پکار دي په پېښور های کورټ کې، هغه اوسه پورې هغه نه دی پوره شي او دا اکاونټیبلټی کورټ په تاسو هم چې خپل چیف جسټس باغې باندې نوټس هغهشته او چیرې د اکاونټیبلټی سم چې نیپ کې سونه دي دا وړ نه کی. بیا وته غوې چیرې د غنښت عدالتونو نشه ښه عدالتونه او ته بیا 30 کوټونه وای جوړ کړي. 30 کوټونو کې بیا غي چې دا خو مشور په دې باندې مره بونو روپۍ راځي، بیا هم نه چیرې لس کوټونه به جوړ کړو، لس چې بیا جوړ کړو بیا غي ته ججان نو.
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده، خو د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ په خوانی قاضي شرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشي عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل و، خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جالي شهادتونه پیدا کی بیا ثابتول نشي. کریکټ پیټیشنز کی ګریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د غیر قانوني او عیني توري وزماري هغه غسر ته ورسي. که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګي دا چیرې دی فلاني افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. خو اوس پورې چام لکه یو سړی د مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
دي ډیره سخت را باندې تیر دي هر څه ته
نو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورجو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان یو شمیر وسیدونکو وایي انتظامی لا هم په ګڼو کلیو کې د نامنه او پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او ځانمنو کورونو سروې نه دکړي. دوی وایي څو ځلې له حکومت وغوښتل چې سروې دی وکړي او خلکو ته تاوان ورکړي، خو لا هم په دې اړه اقدام نه دی شوی. د پاکستان پوځ په 2009 زیږیز کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول. حکومت په قبایلي سیمو کې په نامنه او عملیاتو کې د ډنګو او ځانمنو کورونو تاوان ورکوي. د جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله مشال راډیو ته ویل د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د پاتې کورونو سروې پیل کړي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې په 2009 پوځي عملیات نجات کښې د دوی ړنګ کړي شوي کورونو سروې مقامي انتظامیه په ګڼ شمېر کلیو کښې لیا نه ده کړې، چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي
وزیرستان شې چې کله اپریشن وشه، اپریشن بعد حکومت دا فیصله وکړه چې د خلکو ته ریلیف ورکړي، او ریلیف یې داسې ریلیف چې مکمل کیم کور فل ډنګ دی، اختون 4 لاکھ روپے ورکړي شي، او چې چا ولا پارشل ډیمیج شوی دی یعنی نقصان ورته رسېدلی دی، 1,60,000 ورکړي شي. اته بیا چې لونه د شنګرای روان سي هم بیا هم کافی دی. خو د بدقسمتۍ نه دا سلسله د ورځ شپې پولې نه راونه دو څه ډېر دی ویایي چې میز سروې کمپلیټ کړي دو 35 کلی پوتې دي. په دا کښې تقریبا 80 کلی داسې دي چې هغه سره په نوټیفیکیشن لیست نومونه نه دي اچېدلي.
د بوبړ سیمې اوسېدونکو عبداللہ شاہ ویائی چې د پاکستان حکومت دوی ته خپل حق زر ور ورا ساوی
د علاقې د سر به پته میش خلک دي چې د علاقې سر به نه دو شوي. د سرخاوري او د ګډدي کلي چې کوم وه دا سر به وشوله. په دغې کې سرخاوري شته، د چاکړې کلی کوته شه، بیرګټ کوته شه، د خونخیل د بینځایي سر به دي او چا پرې نه شوه مکمله. راشه برمای کوم پوته دی، مغلګای کوم پوته دی، خلیخیل کوم پوته دی، او پټڼای پوته دی. پر شي
د لادی کوټ لنګرخیل سیمې اوسېدونکی سلیم ماسید ویایي چې سوړر راون دی حکومت ته په چار دو چې خلک د تکلیف نه بچ کولی د پورا دړنګ کړي شوي کورونو سروې زر وکړي.
اورتلین کای موسم دا سر را وندای چې صاف سوړ دی، مل رنگ دی د پروتیل دی دوری طریقو نوی مرزدا پن کا و چې د کوټ کلای ها په دا لنګر خیل په دا شپ ته دی چې څورا زر وشي د خلق د پورا و ډیره فائدہ منه وی.
مشال ریډیو چې د ډنګ کړي شوی کورونو سروې مسلې په باراکښې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د غوی فهید الله دا هم وویل چې په سویلی وزیرستان کښې د 2009 پوځي عملیات کښې د ړنګ شوي 2 لاکھ نه زیات کورونه سروې شوي دو، چې په هغه کښې د 240,000 نه زیات کورونه مالکونو ته د معاوضې چیکونه ورکړي شوي دي، او د ړنګ کورونو معاوضې نه پاتې کسانو ته و هم زر دا چیکونه ورکړل کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر د تیرا ځنو غریزو سیمو سلګونه کورنۍ لا هم د هغې ضلې په لاندېنۍ او برخو او پېښور کې اوسي. د هغو کورنیو غړي وایي حکومت ورته تر اوسه خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او ورسره مرستې هم درېدلې دي. دوی وایي حکومت دې ورسره پوره مرسته وکړي، او اوس چې یې په کلي کې په سیمه کې امنیت دی نو باید نور د کډوالۍ ژوند تېرېدو ته اړ نه اوسي. د باړې او د تیرا استازی پارلیمانی استازی اقبال اپریدی ویلی دی چې هلته د تیرا کمرخیل ملک دین خیل بر کمرخیل او د کوکی خیل په ځنو ځایونو باندې پوز تحفظات ول او ویلې چې هلته امنیت لا هم نه دی خشبه نو ځکه کډوال وسم پاتې دي. د قومي سملی د غغړې زیاتوي چې دا خلک به ژر ستانه کړي البته کرنیټه نه ده خودلی. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر ضلع د تیرا کمرخیل ملک دین خیل بر کمبرخیل او کوکی خیل او ځنې کورنۍ اوس هم د خیبر په لاندې پرتو سیمو او پیښور کې د کرایه په کورونو کې دېره دي او 2014 راهیسې بې کوره دي. یو اندازې مطابق د دغې قومونو څخه باندې زر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. د دغو سیمو کډوال وایي په کار ده د ستنېدو بندوبست وکړی شي. د تیرا کمرخیل یو تن قاضي خیال مست اپر مشال ریډیو توای
دغه چې مونږ تل نه یو یو خدای مشکلاتي چې الکا بنجر خشکا پرتارو کورینا میرون شویری مې په ډی پیس کې د دوه نه په یو کیسن ته ختم شوین یو ځکه چې رشن بند شوی رای و مې ته د روډ د تاک اجازه تم کې روکړو خو هغه به وجود کار کیږي نه یم مو وسم پکریو پرتیو پکریو وسیګو خو هغه سر به خود بنشولا چې بیا يرته ویل چې یاره توسه به مو د یعنی واپسی وکړو نه خو واپسی کیږي ونه شویرو ونرته سر به شویرو.
د تیرا ځنې نورو کډوالو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
هدایت الله نو محمد مغول خیل ته پیسر تعلق لرم. ارته پوتش ول غوګونې سخي د سه وزا غډا چرګا پیر ارته پوتي یمګنا ډېر د سخت نه لوي چې څه شی وګڼه پوته دی بیا چې لوډ شي دره خیمات شي وي بس وی بیا کوټه نیمه به سړی جوړه کړي یوه نیمه کوټه بس اوس یې چې هغه لیول بدل شو زه وړم بای توسلا سروې کوم نه سروې شته نه واپسی شته.
مو نوم ابرخ محمد دو کورونه ویرون پروته دی هدیو شای دومره واسی شته نه دی کده پیسې ورکړی وای هغه وای کوټه خو به ځون لپاره باندې آباد کړی وای خو نه مې نه د موږ د پوره څکړی و نه پیې د موږ د پوره څکړی دی موږ چې وځ بارون وشي و توي روشي د موږ ویره و دیل چې کم د ګوډي ولوړ وی نه چې کم دی رودو خل دی چې د کمر خل خورې لا و نه ته وتاي شي څوک نم پول شته دی و نم سارک شته و هیڅ هم نشته دی.
د باډیو تیرانا منتخب شوی د کومي سملی غړی اقبال پردی وای چې په دې کومونو کې د ځنی امنیت تی مشکلاتو لامل د دوی د ستنیدو لړۍ ریسره شوې و خو اوس به یو ځل بیا زر پیل شي او ستونزې به هوار شي.
اوس په دې باندې را روان چې کوم دې ک جمی ریسار نکړو دا کمرخیل کوم واپسی ده او بیا پسې زما چې کوم قوم سره تعلق ته د ملک دین خیل واپسی ده د موږ مرحله وار د دی واپسی ده چونکی ایریا و داس ایریا د چې د روزګار سره ډیر نږدې ده بونډری سره او په دې کې د آرمی سره تحفظاتو چې هغه د فیملی رئیس سره کړی وي اوس د دې لپاره موږ چې کوم دی کنه په دې ایریا کې د فیسیلیټیز د اوبو د سکولونو د تنظیمونو هم کړی د میلیټنسي د وجې دلته تباہی شوې ده کورونه وران دي خو موږ یو طرف له سروې بل طرف له ریهابلیټیشن او بل طرف له ډیولاپمنټ دا بالکل او بل طرف له چکون د مرحله وار واپسی د کومونو دا شروع شوې ده.
په تیرا کې په ټولو کومونو کې په 2018 کې په ځی عملیات سر ترسیدلی امنیتی ځواکونه وایي دغه سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي زیاتره برخو ته کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی خو په ځنې غریزو سیمو کې لا هم داسې ځایونه شته چې تر اوسه په مکمله توګه نه دي پاکړل شوي او ضربه د کډوالو ستنېدو لپاره پرانستل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د فرهاد شینواری له رپورټ سره دا خبري غړی پای ته ورسیده او پای به په سندرې باندې کړو. د بهیر اميري په غږ دا سندره ورو پراتلونکي غړی کې بیا در سره یو
خندا کے مزا صاف ادا کے مزا صاف خندا کے مزا صاف ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا صاف حیا صاف حیا کے مزا مزا حیا کے مزہ ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا جانانا ستاپ حیا کے مزہ پیغلائے تو پختہ نہ پیغلائے تو ستاپ وفا